شپې نه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی دا برید غندلی او ویلی دی چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعی او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومی کړي دي. سعیده شفیعی نن پر خپل ټویټر لیکلی دی انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورن کړي. میرمن شفیع د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چاري ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیرونه پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په دې خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې وروستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د دې غونډې احتمالي نتایجو ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څېړو.
اوغوی په خوام در رقم سرګندونی کړي، خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومی په خپل دوازلې دغه رقم سرګندونی وکړي چې هغه وروسته صحیح نشوي.
په باجوړ کې د پرونی برید د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو یخ تم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل سکون چې کوم ځای او سمون چې کوم ځای هغه کسان پراته وو.
یوې فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سپیتالیزه ده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي بلې شیدې نسته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو، خپل خبریال حسیب تلاش ته ورځو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. داسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې، خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤولانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د هلمند سیند او بخوري حقابې پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له ناندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تیر ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړې. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي څنګه چې په ځنونو ویلي دي.
بارها رسمن اعلام کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دواړو خواو ترمنځ د شوې هوکړې لیک جزئیات په ډاګه نه کړل، خو نوموړي زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم له مخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع یې له لومړیتوبونو څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هڅې مثبتې پایلې ته رسېدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عابد رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1350 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1350 کال تړون تجمن دي، خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي، خو ایراني چارواکي ادعا کوي چې د 1350 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچې پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سیند کې د ایران د اوبخور په اړه لومړۍ موافقې ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل.
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي، 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته به سټېشن او بند وګوري، او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شاید غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا پیلامه یې دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نوی شوی او نوی خبرې اترې هم نه دي ترسره شوې.
نو مایر صاحب وبخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې د ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورئ، هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي، افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی، نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه راپور ورکړل شوی دی، داسې امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي، هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسي د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ور نه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي، په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سیند اوبه هلته ورځي، په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته، اوبه هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
مایر صاحب وبخښئ، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاري شوي، سیلونه راغلل، دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ، سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي، دا د کابل لور ته ځي، هم د کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې، او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي، پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده وایي. نو دا اوبه د دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په زمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنې د لږ اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه وراشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبر پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړېږي، په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی رسمي شمیر 940 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخېږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آئنده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو لخوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لږ اکثر هم حاله دازي هم شوي دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک څخه کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناست کوم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یخت هم ډیر کسانو دوه پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل سکونه چې کوم دی په سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو سره شروع شو او ډیر زیات پایرو چې بیا د مسرانو علما مون څنډه تکل هغه مخکوش کړل او دغه حالات وړاند الله.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم د منګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دینه ورکوړو د لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پریوشو له پېښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمیر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه یې وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوې. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبان پر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چانویس او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړرتبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکي کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي اقداماتو اخیستلو، تورو لستونو او بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیرمو آزادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو د ریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی دا چې په دغه غونډو کې د دغه دوه ورځنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو اسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړون لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قنصلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلې دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لیدل شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خو دا یې نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات یې راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 50% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اته کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او له دې لارې خپله کورنۍ چلوي. دی وایي دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلی وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړله او زه وایم هېڅ.
د کابل بلوسیدونکو حسین چې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده وای چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په در یو. نه غوړې شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 50% 50% ته راکمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ غاګل ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړئ د راپور ته. د لمړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.5% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ راډیو سره غږېدلي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله یې ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمی شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوي.
خپل او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي، له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګرې کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سویتالیسیده شده نه لرم چې شده ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شده و چې څه دي بلې شده نسته، نو د بازار شده ته مې وستوان نه رسیږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور په اړه چې ادعا یې کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته کسانو شمېر 3,200,000 ښودلی و چې ډېری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان و. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو پر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,500 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او امیندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د لا د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده، غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو په ځای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوالو لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نوران خبرې کومه په قدر د حق چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوهې د غونډې په اړه خبرې اترې او بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنز د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.4 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ حمله پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اعماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې 9 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورنې کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمنې محنوش زاریتا برائت ورکړل شو. دا حکمونه داسې مهال ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی ترمړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لا هم دوام لري او د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوسمهال دی چیرته اوسیږي، خو 13 اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتک کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوي و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي، خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بلل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه دي هغه پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بل اخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متقی له امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېر د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن نوري صاحب، لومړی تاسو په سلامونه زما د موساسي ته سفول له لارې ټول اوریدونکو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو، ډېر زیاته مننه استاذ، ځانګړي بلبلونه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصه او ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلی متقی اغېز لري اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او په هغې کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونه هم ورسره وو چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شوي وو چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته وارېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې په نامه باندې طالبانو سره لسره اړیکې ونیسي او غواړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کړي چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هېوادونو چې په اوسنیو شرایطو کې د د امریکا سره پر سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وړي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسېږي شروع کېږي. په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د توش موله د ټول بنسټ یا د بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دی چې توحید راشي. فکر کوم په قزاقستان کې دوی ورده درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی. دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي دغه یو مهم
مننه پی بیا بام په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوالو ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګوري طبعا چې یو څه شته چې تاسو او رینا امیری راغلل اول منځنۍ آسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشی چې نو سره وګورو. دا باندې دلته بعض خبرې شته چې دوی باید یو بل سره وکی کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادر کړي. اول ته مثلا کې ډیره تخت خبرې مې په اعلامیه کې شامل کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته چې دوی راغلل او د ستت اتت اوس غواړي طالبان سره وګوري. زما په نظر لکه چې تر اوسه پورې ډیر شیان على سنیو ته او نورو تارون کو تقدر نه وکړي. خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد وکړي خالي مودي زه په دې نظر یم چې یو څه دشت خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې دا غوی ناسمې او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې او دا اختر به مرته هم ورکړ شي چې تاسو باندې بشری کومکونه موږ کمو او دا لړۍ اوس کته تاسو پام کړی وسیږي لکه لګا هغه اختیاري حالت ته تللی دا او دا کومه کونه بکنی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی. خو افغان بیچاره خلک د پدې باندې پیر صدمه وګوري. بل اتمن شي دا موضوع به هم دې سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه بعد هم دا چې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تسلیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به احساس کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلان کړی دی موضوع یادونه کړی دی ویلي چې د طالبانو په دغه کې د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دی ورکړي. لدی خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیره خلوی په قاعده او تاسو په دې پوهیږي ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادی توپک سالار ملا دی او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پوی ټکنوکرات نشي کېدل. ټکنوکرات یو متخصص یو څوک چې یو برخه کې تخصص لري ټکنیکلی پاغه باندې سر خلاص دي. نو مولا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي چې دای دغه د برنوی چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کاله چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نوویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کاله ما ته فیتو سپورې مزال چې دای علم او دغه کرنلاري او شاګرد ګر ملامتقي ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست پوه شي او فرا منطقه خو پرېږده ملاده ملامتقي ملاده هغه هم ډېر بے صفا دی. خو رای بشم ستاسو خبره کړه یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات ځي یو بل فاز ده قدر منوري سے منګو ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دلنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات د پرونی انفجار د ښکارا یو مثال دی. همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفکر به دا
په دې
باره کې به هم خبرې
مننه جان بس بله په دې به خبرې وکړو. جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یوې مهمه موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړي وړ کړي دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی خو په ځینو هېوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زربل مسل دا وایي حالت چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي. څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلې یو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبان په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره د طالبانو لپاره باندې چې بالکل د کیس کې ښکاره کوي چې د امریکا د وټول نو ورسته هغه د امریکا رقیب هو ځونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او د بزواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بلې خواته هم چې ځان پورې انحصار کړي چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي په اډې پرېښودي مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډه اوایی دګر دا فعلاً تقریباً د مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه او نن ورځ چینایان بس کاملا ښه تجربه ده او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی. د دې دویم ایران دی چې ایران هم لاس تر زنه ناس نه دی. د هغه هېواد چې د امریکا سره په ډېر مسایلو کې سره غبرګونونه لري مخالف او متخاصم هېوادونه دي. امریکا هم هغوی وبخنه غواړم. ایران هم خپل دلیل لري هم خپل دلیل دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایلو ته باید جدی خبرګون وخی تر څو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورې هیوادونو له خوا له راځي د باید لاسونه لانکي او د امریکایو مزل
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی. شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا غوی هغه ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقطع اوس د متحده ایالاتو منافع دسې ایجابوي چې طالب یو بلې مرحلې ته بیسي او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درکړه، دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کوم. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هېواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه په دارایګانې چلا پاتې، خو ته به راسم خپل چلند به دې سموي، دغه زپونکي کې مې عملیات چې دي هغه هغونه به لاسته سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هېوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تامک دیواله چې تل یو مشباد یو نیم مشباد دی، مثلا د روسیې فدراسیون ته او نور سره داز وینم او دا دې دې ته خوشاله نه، نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتېږي، اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب، د دغه موارد چې جنباس بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي؟ که دته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده، او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي. څه فکر کوئ؟
خبره خبره به وکړو د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې. قندهار اصلا کوم اصل نه لري، کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې حاکم میشته او حاکمان، بلکې د افغانستان کې برخلیک په اړه باندې سینه معنی پینتاګون پی تسلیم نیسي او بل هیڅوک په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي.
خو جلیلی صاحب، کراس دې خبرې ته کله چې دغه څو موده مخکې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوې ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوې وکړي چې دا رامنځته شوې ده، خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، او ویل که چیرې طالبان د امریکا ګټې تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت په رسمیت پیژندلی وایي، تر اوسه بندیزونه پرې لګول شوي دي، ولې په رسمیت پیژني؟
سیاسي لوبې هم دې ته وایي، سیاسي لوبې ډیپلوماتیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمت د امریکا کې د نوي ولسمت شي چې کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي نتیجه برخلیک معلوم شو، موخ معلوم و فقط شه، بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي، پیدا کولی شي. د فکر کوم قدرمن نوري صاحب په آخرنۍ ول کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د ټانکس د امریکا د استازو رو راتګ ولري، کېدای شي په بل نوي دروازه هم پرانیزي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د ډلو لپاره باید هم یو آدرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. جان باصاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغې غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سخت دریزو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دی فقط حضور کوي متاسفانه، په دې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت کوي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا یې دوا او دریم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه په رسمیت پیژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا قانون نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصل اجماع نشته. په رسمیت پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پیژنې په رسمیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپل منافعو ته په کتو او دینه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه، نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوي چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی، قدرمن طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوې تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبانو ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
من جلیلی صاحب جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی، هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه لږ نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالبانی تعمیل به وي، زورگویی به وي. اما د منطقې هیوادونه د توسیع په حالت، دنیا د توسیع په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم، هغه خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.